السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ټوله برخه چاپیریال ساتنې اړوند مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په پروګرام کې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کیږي. دا پروګرام وروسته درته زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي. خو په پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کرونا ویروس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله به د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاحکار مجیب رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم برید تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له چاودېدو مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره له چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوها کې د سولې د خبرو له پیل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې پنځه ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي او خپله له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیروالي اندېښنې زیاتې کړې وې. د یو مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
د کابل یو سلو یو لسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احضارات هر ډول فعالیت او په خار ولسوالیو کې د دښمن د بریدونو دفاع او شندولو ته چمتو ده. د کابل د کمربند د لا ټینګښت لپاره مونږ ښه تحکیمات تنظیم کړی دی.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې کابل کې د هدفي وژنو یو پنځلس کسیزه ډله نیول شوو کسانو په ظاهر اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کرونا ویروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کرونا ازمیښت پرون د اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاحکار او د نوموړي د وینا لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کرونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان د کیلای مک انانی چې خپله هم په کرونا ویروس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایدن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوی دی. د آذربایجان لوی څرنوالي وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلاغوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آزادي څنګه راپور ورکړي چې د جهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. روسی چارواکی وای یو سرتیره یو دهغه ورورې گاونډي هواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولې. د روسي د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې اف اس بي پرونته یو خبر پانه کې ویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمی دوسیه پرانستل شوی، خو په دې نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوی که مجرم وپیژندل شي، هر یو به په شل کاله بند محکوم شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږله چې یو اوسیدونکی په قاچاقي ډول راوړی و. د پولیسو خبر پاڼه وایي دغه جوړه باخي پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدی چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخي تر ډیره د جنوبي آسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شارغ لاست ویم. دوستانو لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله، نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنې د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ که نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څونه د ژوند معیارونه لرئ، څونه ورڅخه راضي یاستئ او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلي وي، د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15 د هابیتات یا د استوګنې د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده. څو په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبې پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید، حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي، ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ورپه یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو، او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور چې د دې برخې د یوه مسؤول له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرق لاس وایم، او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ، خپل ستونزې او کوم هر خبر چې ستاسو په ذهن کې ستاسو باندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0-800-22-55. بله شمیره مو ده 0-99-203-54. نړیوال شمیرې مو دي 0-0-400-22-14-16-1. بلش میرم ده 0-0-4-0-0-2-1-1-0-5-0-1. نو دغه تلفون شمیره ته تاسو زنګ وهلی سئ او په همدې برخه کې چې هر نظر لري، پوښتنې لري او د خپل محیط، د خپل کور او چاپیریال په اړه زموږ سره نظر شریکولی سئ. خو مخکې تر دې چې ستاسو تلفونونه راواخلو، ورځو د دې پروګرام میلمه ته ښاغلی صدیقي صاحب خبرونې ته ډېر ښه راغلی. موږ غواړو په دې اړه اول ستاسو څخه واورو چې تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې هابیتات یا د اوسیدو ښه ځای څه ته وایي، یا ښه کور کوم ځای دی؟
مننه سلامونه ولاند کوم تاسو ته زاهر صاحب او تاسو د محترم رادیو ټول کارکونکو ته کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات ولاند کوم. ډیره خوشاله مې ډیره موضوع ډیره مهم موضوع تاسو انتخاب کړی د نن ورځ واقعا جلکه چې تاسو مخکې هم ولا ټول نړۍ کې یعنی د انټرنیشنل په ساحه کې دا ورځ مازل کیږي او دا ډیر یو مهم ورځ ده. نو باندې حقلا په اول ځل لپاره په د 2000 کال کو هغه پر صورت د ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر حل کا هر کال د مازل کیږي او د انټرنیشنل کلندر کې د سبچو د ډیر اهمیت او رول لري ټول جهانیان او خلق لپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هابیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هابیتات یا محیط زیست یا د ژوند لپاره چې انسانان لپاره هغه ډیر مهم با اهمیت او رول لري هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولای شو چې هغه به اجتماعي ابعاد تلار سو هم کولای شو ډیر موضوعات او مهم الخونه لري همداشان اقتصادي مسائل او همداشان محیط زیستي چې مستقیما ارتباط نیست باندې د هابیتات ورلد لپاره او همداشان د محیط زیست ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره هغه موجودیتي معیارونه ډیر مهم او ډیر حساس دي چې په دې هابیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیول شي. د هغه یو نمونه تاسو ولر سم اکسس ټو د واټر چې یعنی د سترچی د پاک او کلین اوبو لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی یو ژوند چاپیریال او د یو سالم چاپیریال لپاره دی. همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هابیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونه او ستاندردونه څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي. همداسې نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هابیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. همداسې نور موضوعات هم شته چې موږ تاسو ته کولای شو په جزئیات کې د برنامه تاسو سره هغه شریک کړو. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزې چې متاسفانه نن او سبا موږ تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي هغه د نشه د امنیت نشتون یعنی بیا امنیتي دي او غته ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شوې ده. هم متاسفانه چې ډېر عزیز لري ډېر تاسو نه کړی دی او محیط سالم یعنی امنیت دا ډېر یو بل مهمه موضوع ده چې دا هم متاسفانه شوې ده دا شرایط کې نه لرو خاصه چې د معیارونو او بنملي ستاندوزونو دی باندې اشاره کوي.
بله صدیق صاحب تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. البته چې موږ د پروګرام په لړ کې به د دې موضوعاتو یا د دې معیارونو جزئیات او تورسو تاسو ته خبرې مو او د اوریدونکو ته خبرې هم واورو. خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور او هم چې په یو کچنی چوکاټ کې کې اعلان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابر دی لایسي یعنی کدا سی یو بیک گراوند ورک چې یوازې انسان نه دی په دې کې حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی. سیدا یو ځنځیر غوندې دی انسان ډېری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي. مثلا حال دا چې موږ کبورته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای سي حتی که هغه ډېر کوچني حشرات وي. نو استوګن یو ځنځیر دی په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته او هم دا اوریدونکو نظر ته. نو آیا څومره په دې برخه کې عامه پوهاوی سوی دی چې خلق واقعا دغه نقاط په نظر کې ونیسي دا وروسته جواب کوي په اول سر کې راتوي چې پر کوم معیارونو برابرې ده لایسي هغه معیارونو چې تاسو مخکې ویلې چې دا باید هغه کم دي.
بالکل ډیره مهم موضوع ته بیا هم تاسو اشاره وکړه. د مامخ ته هم ول چې د یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کې نه محدود کې نه د صرف د انسانانو لپاره بلکې دلته نور حیوانات او ژوي همشته چې په دې اړه هم په نظر کې ونیسي هم دا شاند یو سالم محیط لپاره د خپل سرسبزي د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو هم ته اشاره وکړه چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان هي او ژوي سره حیوانات سره هم دا شاند نباتات او انسانان ته بده او بل سره ډیر مستقیم یعنی لسی یو زنجیر تشکیلي واقعا هم نو په دې اړه کله چې یو انسان په یو محیط او چاپېریال ژوند کوي نه یوازې د دې مسؤلیت چې خپل د ژوند او چاپېریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دي هغه په نظر کې ونیسي همداشان د دې مسؤلیت لري چې خپل د ژوند د حیواناتو د ژوي او نباتاتو د دې نه هم محافظت وکړي او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې په دې اړه هغه تعهدات او مسؤلیتونه دي نه یوازې د خپل د عام خلک د برابر د دولتونو همدلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونو او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقررات په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې یو حبیتات یو پرستلاد یو محیط یو سالم محیط باندې ډېر اغیز لري په دې اړه اشاره شوې چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري یو مستقیم ډول به باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسؤلیتونو او د ژوند ورځنې مسایل په
بله صدیق صاحب تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونه باندې هم یادونه مو وکړل رڼا مو اچول یو لږ کدار ات ویس جی اوس کوم مسؤلیتونه چې تاسو مو ویل چې دولتونه هم لري او خلک هم لري څونه دا مسؤلیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې البته
بالکل یو بل موضوع چې هیرمنی سیاغه د عامه په هوای تاسو مخکې هم ولا موږ دلته مختلف برنامه هم دي ولایتونو په سان یعنی د ملي په ساته موږ مختلف برنامه د آگاهی عامه په هوای برنامه لرو چې دلته هم د مستزیست مختلف عمومي موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف د رسنۍ او مختلف برنامه ترنینګونه ټول دا شان لرو همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه په هوای برنامه هم د ملي په مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې تاسو په داسو کال کې موږ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوی ساحات په لیست کې اضافه کړی دی هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شوه په نامه یا ساتل شوی ساحات کې موږ هر کال اعلانو همدا سا کال چې موږ همکاران د مختلفو بخشونو د باندې کار کوي یعنی هر کال موږ هغه ته وسط ورکو د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کول شو خپل هغه طبيعي محیط یا هغه طبیعی زیربنا یا هغه طبیعی منابع او ته چې موږ خدای طبیعی شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتل شو او څنګه موږ کول شغه حفاظت وکړو د دې یو مکتوبونه د افغانستان د دولت او د چاپېریال ساتنې د دوی نمائندګي کې یو مسؤلیتونه هم دا دي چې څنګه کول شي خپل هغه منابع یا هغه طبیعي انوایرنمنت یا محیط چې څنګه دوی ساتل شي موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو همکارانو کار کوي په دې باندې ډېر مختلف پرمختګونه شي دي
بله صدیق صاحب غواړم یو بل لاندې پوښتنه هم درنه وکړم چې تاسو طبعا دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامه او پالیسیانې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی وي چې دا مسله څونه مهمه ده غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسو عملي کړی دي څه عملي نتیجه لري ځینې آیا واقعا هغه څه چې تاسو غواړئ له خلکو څخه عملي شوی دي ایا مغه نتیجه مو اخیسته ده چې تاسو ته وقول لري
بالکل خو موږ هم د صرف سره نشو ولې تاسو ته معلوم دی موږ د افغانستان اوسنۍ شرایط مخکې هم ولا چې مختلف عبادت کا وقت موږ وګورو دلته امنیتی مسائل شته چې متاسفانه د ساعت مشته چې موږ هغه طبيعي منظرې دغه طبيعي او منابع چې موږ متاسفانه د امنیتی له لحاظ هلته لاسرسی نه لرو یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د ساتل یا حفاظت هم موږ د پرځ دولت د پر هم دا داشن د خلک لپاره دا یو خپل یو وستون ځکه مو بدل شوی
دی. څه دې څه به بخښه په دې ځکه یو مداخله کوم بخښنه غواړم. تاسو ویلې ځینې سیمې چې الته لاس راسه نهسته ځینې لوی شهرونه مثلا په خپل پلازمینه کابل دا هغه شهر دی چې په دې ځکه طبعا دولت لاس راسه هر سیمې ته ستا هر ځای ته ستا ایا کیدای شي چې په دې شهر کې شنی ساحه مثلا ډیری سي د سندونو لپاره او بخشي د کابل کوم رود چې دی یا په مجموع کې د کورونو لپاره د تهدابونو یا د په کورونو کې د تهویه سیستمونه یا د کانالیزاسیون دغه مسایل ته څومره پام سوی دی څومره تاسو نتیجه اخیسته ده؟
بالکل بالکل دا موضوع کانالیزاسیون ته اشاره وکړه. نه یوازې دا ډیر او جدي او مهم او اساسي ستونزې په کابل خاریانو لپاره تبدیل شوی دی مبدل شوی دی، بلکې نور ستونزې او مشکلات موستي هم شته. یو بل ستونزې د ترانسپورت سیستم شته، دا ډیر ستاسو برنامه لپاره هم مستقیم ارتباط لري. متاسفانه کابل ښار کې داسې یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عام خلکو لپاره نشته. د خپل یو مستقیم اغیز لري، اګه چې مربوطه نهادونه او ادارې باندې کار کوي، پالیسیګان مقرري او قوانین خپل اصول د موازات کې باندې کار شوی دی، خو عملا د محیط زیست لنګانه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزي لپاره د کابل ښاریانو د مختلف اقدامات شوی دی. هر کال تاسو ته معلوم یې مکه په مقایسه د نورو مکه قانون لپاره موږ متاسفانه چې د نیالګي کیناول د رسم نه وو، خو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوریت لخوانه هم د جبري شکل د ټول عامه خلک د باندې همداشان د مختلف اداراتو باندې د یو مکلفیت سیو دي، چې اوس همداشان د مکاتب او د پانتونونو باندې د یو رسم په شکل د جبري توګه، یعنی هر محصل یعنی هر زموږ او تاسو هوادوال دوی کولی شي مکلفیت لري په هر کال کې، یعنی حداقل په دغه موسم چې دوی باید یو نیالګي وکړي او د حفاظت او مسؤلیت وکړي. همداشان موږ مختلف په برنامه لږ د کابل کې سالم موجزیز د پر همداشان موږ د موږ سیار موجزتی تیمونه مخره دنه چې جمی راځي د نورم دغه موجزتی مسایل ډیر حد کیږي، خصوصا تاسو به معلوم دي د جم موسم کې د موږ موجزتی مفتشین عملا په ساحه کې دي، دوی کار کوي عمل هغه آسیب پذیر ساحات هم شته په کابل ښار کې هوا والدګي او موجزیز باندې تحصیل لري. دوی بعد شناسین موږ د باندې قوانین او مقررات پاسې برخورد کوو، مختلف پروسیجرونه لرو. همداشان موږ بل طلبمندونه هم د ارزیابي او موسسي په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسولیت لرم، موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخ د دینه چې ایجاد شي مخ د دینه چې شروع په فعالیت وکړي، دا د قانون د چاپیریال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفظ د حقوقي د کشف غري دوی باید مسولیت لري چې د قانون مقررات موسسي په اساس دوی باید جوازنامه د موجزیز پای وخت شي. کله چې یو سړی غواړي د موجزیز یا د چاپیریال جوازنامه حقلی، هغه ته ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپل پروژه کې یا د خپل هغه زیربنا کې یو کوډ کې هر شی دی باندې باید تطبیق شي. دا د موجزیز تطبیق مکلفیتونه چیز د خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم د مکلفیتونه دي چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. خوشبختانه دا موضوعات ارزیابي موجزتي او جوازنامه د موجزت مختلف خلک لپاره تر پرتیا پرمختګ کړي او ډېر زبرونه په دې اړه
مننه. مننه کوم صدیق صاحب، پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو. اوس په دې تو اوریدونکو نظرونه راوخلو چې دوی څه ویل غوړي او اوریدونکو را سره د ټلیفون تر کړشه دی. البته صدیق صاحب تاسو زموږ سره په لاین کې وو، سیږي کې داسې دا اوریدونکو پښتني هم ولري تاسو خبره مطرح کړئ او بس ته دوام ورکړو. بلې اوریدونکو که زما وځو ری تاسو خپل نوم وایسته ولا کوم ځای مو زنګوالې.
سلامونه صباح الخير ټول ته محترم صدیقي صاحب ته د افغانستان عزت مو وسته ولا کوم په ټول هدي ورداګي ما دې ورداګو باندې چا کول سولې نه درسته په لیکه وصل شوې.
ورداګ صاحب خبرونه ته شر اغلې غواړو چې تاسو به خامخا خبرونه اوریدلې په دې اړوند که تاسو نظر لرئ چې تاسو داسې یو په ساده ژبه خبره درته وکم یا دا پوښتنه مطرح کوم چې ژوند څنګه دی په کومه سیمه یا په هغه کور کې چې تاسو اوسیږئ، کوم معیارونه لري، څومره تاسو پکې هوسه یاست؟
واقعا صدیقي صاحب مهمه خبره وکړه او مهمو ټکو ته اشاره وکړه. موږ خپله دغه وردګو په کومه سیمه کې چې ژوند لرو دلته واقعا دغه ساحه د موږ ډېره سرسبزه ده او د موږ د ساحه کې چې کوم ژوند لرو په دوکې یو سیم تېر شوی دی نو واقعا یو ډېره جالبه هوا لري د موږ سیمه او ډېر داسې جالب ژوند دی د خلکو نو ډېر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه په ښاریاتو کې چې کومې مریضې دي دغه لرو پرتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته یو اندازې پورې حل دی خو دلته یو مشکل دی چې عامه آګاهي بدبختانه په ځینو سیمو کې نشته ده اوس مثال که څوک په یوه کوڅه کې ژوند کو په کوڅه کې که 50 تنه سرمایهداره وي هغه لس تنه یا شل تنه یا هغه اقتصادي مشکلات لري نو د دو نه ما وایو چې د یو د بل سه همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بیخي رپه شي ښه شي یو څوک مثال که په کور کې برمه وي کور کې ونې ږدي دغه بل د څنګ همسایه هغه د برمې وس نه لري د اوبو وس نه لري مثال د یوې درختې وس نه لري که د څنګ همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دی د ځان دپاره یو شی غواړي بعد د خپل همسایه دپاره مې یو شی غواړي د ما داسې یو نظر دی او د صدیقي صاحب نه مې دغه پوښتنه ده پرتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی ډېر کسان دي داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډېر مصرف کو کور یې رنګوي او درختې مثال او د څنګ همسایه هغه داسې وچه ډوډۍ پورې رانوي نو د هغو خلکو دپاره د کومه تمسیه شته ده چې د هغو دپاره کومه همکاري وکړو کې ونه کړو ډېره مننه
مننه کوم یو بل اوریدونکی لرو بلې مهرباني وکړئ ستاسو نوم او کوم ځای مو زنګ ولې
سلام علیکم تاسو محترم مننه ته سلامونه وړاندې کوم محمد اشرف خوتی چې ما د کندهار څخه خبرې کوم
بلې شرغ لې خدای څخه له کندهار څخه مهرباني وکړئ تاسو څه پښتنه لري نظر لري او د خپل ژوندانه د محیط او چاپریال په اړه راته وایست کوم معیارونه ستاسو په نظر ضرور دي او مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي حتی په عادي ژوند کې چې
نو دا به هم چې د انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپیریال او په دغه محیط کې ژوند کوي نو په کار ده چې محیط او چاپیریال ته چې دا ډېره زیاته توجه وشي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه محیط او په دغه ماحول کې چې دا خپل تلیر ساته تیری ولې بد وختانه وایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې ده دغه مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط موږ همېش په مسلو په انټلیجانو کښې اورو د پالیسیانو د بعضې کاغذي خبرې کېږي ولې عملاً تر اوسه پورې موږ وینو چې کم نه دي شوي خصوصا په ښارونو کښې زه د کابل په ښار کښې د ماده په کوم ځای کښې چې زه اوسېږم تاسو سیمه کوئ چې څلېرې ساته تنها زه چې ټول خلک هلته په هغه محیط کښې چې اوسېږي دغه محیط نه رنګ جوړي ولې هلته یو سرسبزه ساحه نشته ده هلته یو ماحول پاک نه ده د خلکو چې دي سرسبزۍ ته نه دی کړی ځمکې ټولې زورواکانو خلکو ونیولې کورونه په کښې جوړ کړه ولې محیط وروسته هېڅ شی نه دي شوي نو په کار دا ده چې دې ته ډېره زیاته توجه وکړي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط وروسته چې ده دا هغه لږې ضرورت لري خو زه آخر چې دا وایمه که چېرې په رښتیا سره هم دغه کوم خلک چې دلته نن زمونږ په دولتونو او زمونږ په حکومتونو کښې اوسېږي او هغه محیط ته چې دا کار کوي نو دوی کولی شي چې په ډېرو کم پرسنل باندې په ډېرو کمو پیسو باندې چې دا خلکو ته ښه خدمت وکړي خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړی
بلې ستاسو له نظر څخه مننه کوم زه هم په دې ځای کښې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه دی کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او که نه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړېږي یا د هغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکښې برخه واخلي حداقل د خپل کور ولو که یو کوچنۍ ساحه کې دی ژوند کوي د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول یې جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی
ګوره خور زه به داسې ووایم چې دې کښې شک نشته ده چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ده ډېر مسؤول ده په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنې ساحې جوړوي خلکو ته آګاهي رمه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي ولې دا معلومه ده څلوېښت کاله په دې ملک کښې جنګ شوی ده نو خلکو په ذهنیتونو باندې د دې ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي. خو که چېرې په دغه راسته کې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي اجی عامه ورکړي نو چې دوی آماده دي دېته خلک بالکل ته آماده دي. خو بیا هم زه دا وایم چې زه په داسې یو ساحه کې د پولیسي په ساحه کې زه اوسېږم که دوی تاسو ووایم یو میلیون نفوس د کابل په ښار په پولیسي ساحه کې اوسېږي ولې د محیط زیست په هکله باندې هلته نه داسې میاشته ده چې سړی یو پارک شته دی نه یو د ونو شته دي نه هلته داسې یو ساحه شته ده چې سړی هغه خپل کوچنیان د لوبو دپاره هلته ور وباسي. نو دا خو د دولتونو کار دی چې دولت به یو شنه ساحه جوړوي بیا یې که حفاظت کوي حفاظت به خلک به حفاظت کوي اوس په کور کښې هر سړي صحیح ده کورونه دي دوه بس یو بس په کور ده خلکو په کښې یو ونه کړلې ده یو بوټی په کښې کرلی ده ولې دا به هم په محیط باندې تاثیر کوي خو د انسان په جسم باندې د انسان په رخ باندې د انسان په روان باندې هغه شنه ساحې ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې کښې ورزش وکړي چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې په کښې وکړي دوی هلته ورو وځي مونږ وینو که نور څه نه وي دا نوره دنیا خو وینو دا نور ملکونه خو وینو هر ښار کښې د هغوی ښار دونه غټ نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده ولې بس بختانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی. زه نه پوهېږم صدیقي صاحب به په محیط زیس کښې کار کوي یا به په کومه اداره کښې مخکې دغه تعارف په هغه کښې زه نه وم زه دونه هګۍ لرمه چې پر هر ولایت کښې چې ده د محیط زیس هلته کارشناسان شته دي خلک شته دي زه په یو اداره کښې کار کوم زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیس په وخت کښې ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کښې چې ده اوس زه په میوند ولسوالۍ کښې زه د محیط زیس په رابطه باندې زه په شپېته کلو کښې ګر چې دا نعام نه کلي دي زه په کښې کار کوم او پرون ما یو سیمینار درلوده ما د محیط زیس کاشناس چې و د هغه نه د کندهار د ولایت راغوښتی و یو سات دوه سات م سره کښېناستې د هغه ټرینینګ م پرېښودې بېرته لاړې او د دې موضوع ته چې و پخپله دوی چې ده دومره توجه نه کوي او نه یې وکوله او مونږ اوس په شپېته اویا کلو کښې دا د میوند اوس کار شروع کړی ده او زه دونه هګۍ لرم ما دا لیدلي چې خلکو هغه ټول خپل کلي پاک کړي دي ځانو ته خپل محیط یې پاک کړی ده یعنې د مونږ دغه هګۍ نه مونږ هغوی ته هېڅ شی نه دي ورکړي خو دا مې یو دا خبره په خاطر وکوله چې خلکو سره کار وشي خلک تغیر ته آماده دي خو ولې دولت د مونږ ورسره تر اوسه بوته کار نه
کور ودن. ستاسې دا پوښتنه به حتما صدیقي صاحب جوابوي هغوی سره به دا مطرح کړو. مننه کوم ستاسو نو یو بل اورېدونکی هم راسره د سکایپ له لارې اړیکه نیولې ده بله مهرباني وکړئ خپل ځان راوپېژنئ یو نظر یا پوښتنه مو څه ده.
سلامونه نیکی هیلې احترامات فریبا جان خور تاسې ته او ګران میلما او تخنیکی همکار ټول اورېدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه همدا وخت مو نیکمرغه.
مننه کوم وروره. تاسې لطفا د پروګرام کوم اورېدلی په دې اړه خپل نظر ووایست او
مننه. لومړی قدم کې فریبا جان خور زه به ځان معرفي کړم. ډاکټر اسدالله صافی هم د سیندونو کور لغمان نه یم.
صافی صاحب ښه راغلی.
مننه قربان دی شم. راځم موضوع په اړه ډېر ښایسته معلومات مې چمتو کړي دي. ماشاءالله زموږ کور او کلی خپل چاپېریال موږ خو کلی داسې اطرافو ساحه کښې ده نو ډېر ښایسته چمتووالی هر کال موږ په کښې لسو نه تر شلو نیالګیو پورې خپل دېره م جوړه کړې هغه دېره کښې کېنو نو هر پسرلي کښې خپل چاپېریال پاک ساتو نو موږ تل کوشش کړی خپل چاپېریال نه سل په سلو کښې موږ راضي یو خو صرف امنیت خراب دی انشاءالله بس سوله روانه ده امنیت به هم ښه شي. نو لومړی هغه مې دا ده صرف او صرف متاسفانه چې موږ کلی چې ده اوبه زیاتې لري فریباجان خور اوبه زیاتې لري د خوا میاله د اخوا میاله ده نو منځ کښې سړک ده دغه سړک کښې چکړې زیاتې خټې نو موږ کوشش ډېر کړی ده دغه چکړو لپاره موږ سپینګیرو سره د کلي ملکانو سره دغه مسله شریکه کړې نو کلي ملکانو موږ ته دغه ښار جوړولو دا موسسات دي چې دا سرکونه هم جوړوي پولو پلچک دغه کښې موږ ته بس موږ برق هم نه درلوده که نه فریباجان خور موږ برق نه درلوده نو دلته بعضې خلکو برق ته ډېره رایه ورکړله نو دا سړک پاتې شو متاسفانه همدغه شی چکړې دي په کښې نو موږ سپینګیري وو هغه خلکو وویلې بس چې هغه ده څه ورته وایي دغه برق به هغه کو ترمیم کړو برق ډېر مهم ده نو سړک باندې به بیا وروسته کوشش وکړو نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړه نو همدارنګه حیواناتو لپاره لغمان زه فکر کوم دغه څلور دېرش ولایتونه ټول چاپېریال د حیواناتو لپاره ډېر ښه ده خو لغمان ډېر ښایسته سرسبز ده ځکه پټی لري، حاصلات زیات لري، دیقانان لري، نو حیوانات لپاره ډیر خسته فضا موږ برابر کړی.
صافی صاحب غواړم په دې برخه کې داسې در نه وپوښتم چې یوازې شنه ساحه نه، یوازې دا مطرح نه ده، نور د ژوند معیارونه هم ډیر زیات مطرح دي. مثلا په کور دننه موږ کوم معیارونه لرو؟ هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډیر زیات اړین دي، مهم دي. مثلا په کور کې دننه تاسې څه اسانتیاوې لرئ، کومې ستونزې لرئ، څه فکر کوئ چې څومره وقن په همدغه ځای کې چې تاسې ژوند کوئ تاسې د ژوند سهولتونه لرئ، او که نسته څه باید واوسي ورته؟ کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسې فکر کوئ چې باید عملي سي او ژوند مو اسانه او هوسا واوسي؟
نو نړۍ مننه خپ پښتنه ته اشاره وکړه. شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده، نو هغه تحصیل سره ډیر علاقه لري. ماشاءالله موږ ټول ورنه ډاکټر صاحبان یو، څوک خپل تحصیلاتو کې محصلین دي، څوک هغه دي، خپل ژوند نه ډیر خوشاله یو. خو مګر د برق مشکلات لرو، سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډیر لاس په گریوان یو، سرکم خراب ده. نو بعضی وخت د جنازه موږ ډیر په سخته د خپل کلی نه تر جنازې ځای پورې وړو، نو هغه کټم نشو تیرولی ځکه سرک تنگ ده.
بله صفای صاحب، زما مقصد د کور دننه، مثلا تاسی یا شاوخوا گاوندیان مو مثلا کانالیزاسیون څخه څومره لرې نه لرې، کیي څومره ترې راضی یاستئ، د مثلا کوم سیستمونه جوړ سوي دي په همدغه ساحه کې چې تاسی ژوند کوئ، د معیاري ژوند درلودلو لپاره؟ لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی؟ آیا څونه د دغه سیستمو څخه تاسی راضی یاستئ؟ په خپل مو جوړ کړی، دولت جوړ کړی دی، د شاوخوا چاپیریال مو وایم، یوازې د سړک مثلا نه ده، مثلا د نن په کور کې تاسو څنګه ژوند کوئ؟ آشپزخانه ستا، تشناب ستا، آیا سیستم ورته برابر ده نه ده؟ تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې راسره شریکئ؟
ډیره مننه. موږ خپل ژوند ناراضي استو، نو بالکل همدارنګ آشپزخانه لرو په کور کې، اویلې لرو، خو خاسته بوټم پکې کرلې دي. نو داسې فکر وکړه خپل ژوند ناراضي استو، نو مشکل بیرون ده. موږ خپله برق هم خپله جوړ کړی، خپل په شخصي لګښت اوبه راغلی دي زموږ کلي ته. موږ برق نه درلود، خپل هم برق ځانته شخصي پیسو باندې، څو کاکاګانو هم پیسې اچولي دي، برق هم شخصي جوړ کړی. نو چې کور کې برق نه وي، یو تیارې هغه کې به مطالعه څه خوندو کې، هغه کې به هغه ګرځېدل څه خوندو کې. برق ډېر مهمه مساله ده، نو موږ خپل شخصي لګښت سره. ډېره زیاته مننه تاسو نه چې ما ته خبرونه کې وخت.
مننه کوم صفای صاحب محترم. خدای وکړي چې صدیقي صاحب سره اوس یې پر لاین. صدیقي صاحب تاسو یاست په خبرونه کې سره؟
وردک موضوعات اشاره وکړه. واقعا هم چې نه یوازې موږ وردک ولایت، بلکې نور ولایتونو ته هم که موږ تاسو وګورو، ټول به همدغه افغانستان خلک یو، دا د محیط او فضا او ټول موږ ته به معلوم یې. نو طبعا چې هر ولایت موږ او تاسو خپله هغه فضا او هغه سالمه چاپیریال لري، خوشبختانه. او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ او تاسو اوس په دې کې مخامخ یو، هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړې، بلکې نور ستونزې هم. خپله هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري، هغه متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړی. خو د وردک یو د عامه پوهاوی یا آګاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج شي، او دا باید ورته چې خلک دپاره موږ خپله هغه صحوي همکاران یا هغه نمایندګۍ چې د ولایتي په سطحه دي، هغه همکاران شته هلته د خپل برنامه هر کال کې موږ سره شریکوي، پلانونه لري. دوی د نوازې د مارکت په سطحه د میدان وردګو، او بلکې دوی په تر حده پورې کولای شي دوی خپل اجراءات عامه پوهاوی هم د مطبوعاتو له طریقه، هم دوی د خپل مختلف برنامه د مجازي صفحاتو له لورې نه هم د خپل عامه پوهاوی ته خلک ته وړاندې کړی. بله موضوع دوی مستقیم پوښتنه درلود چې ما سمه اخیستې وو، د دوی پوښتنه دا وه چې هغه کسان چې پولدار خلک دي، یعنی دوی پیسې لري، هو هغه امکانات لري دوی کولای شي بلند منزلونه جوړ کړي او هغه خلک چې لري او دوی باید څه وکړي. ما همدغه مې اخیسته وو چې دوی سوال زه پونه سم مستقیم چې دوی سوال څه شي وو نو د دې لپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري کنه لري موتیزیز باندې دوی غواړي کوم نه وړ کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام وکړي یا هغه عمل ترسره کړي چې د اغیزه یا منفی اثرات ولري موږ د قانون او موتیزیز تو مقررات په اساس هیڅ کله دوی ته اجازه ونه کو چې بلند منزل دي که هر چی اوس خوشبختانه بده کړه کار روان ده. همدا اوس د چاپیدار ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودګیان لري که د لوګۍ دي که هر شي منابع مختلف چې می روان دي موږ دا شناسایی کوو دې سره جدي برخورد لرو دا موږ په جدي شکل په دغه اواخرو کې موږ دې باندې ډېره توجه کړی او حتی د ریاست جمهوریت رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې دې تاکید لري شو دا باید هغه منابع چې د ښار لپاره موثر واقع کیږي هغه بلند هغه کورونه چې خلک متضرر دي موږ چاپیریال متضرر دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد کوو هغه خلک د برج نه لري موږ کولای شو چې سر د سرسبزي لپاره د دوی هم مسؤلیت دي سرسبزي پوش په برخه کې دوی مسؤلیت او برخه واخلي صاحب واخلي نه هر کال موږ د وزارت زراعت چاپیریال ساتنې ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې جب له هودو په میاشت کې دوی کمپاین د نیال شانی لري یعنی دولت کولای شي دوی ته هغه نیالګا یا هغه چې رایگان په شکل دوی خلک د لپاره ورکړي دوی کول شي دغه نه فرصت نه استفاده وکړي خپل د صحې د سرسبزي او شنواله د لپاره دغه نه ګټه واخلي او دولت واقعا چې حیوانات او ممکه هم اشاره وکړه زائد چې دوی سوالونه پاتې نشي نو موږ انسانان او حیوانات سره ډېر د محیط دی او سالم محیط پر مستقیم اثر لري خوشبختانه چې دا د سوله پروسه ان شاء الله موږ امیدوار چې تحقیق ته پیدا کی او د موږ او هوادولو کول شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل خاصه ځایونه لرو اگر موږ کول شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته نه غنه پن بله
یو مسله دلته مطرح کوم چې تنسی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې یعنی په نور نړۍ کې دولتونه د خپل چاپیریال د لاشه کېدو لپاره هره ورځ یا هره میاشت او هر کال کارونه کوي پرمختګونه کوي موږ هم دا کار کولای شو البته د خپل هیواد شرایطو ته په پام کې نیول سره موږ تر هغه مخکې مثلا دا یو مثال به درکم مثال نور هیوادونه کولای شي چې خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شاړې ځمکې او دغه ځایونه په شنو ځنګلونو باندې بدل کی ترسو یو شنا ساحه ډیر ولري د اغه ورستی مسائل دي ک راسو دي ته چې مثلا مشتاسي هر ورځ د دې شاهد یستو چې نه واس په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو او لوړو منزلونو یا د بلند منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو خو پدې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي بنسټونه یې سم نه هغه سیستمونه چې باید په دې ودانیو کې وکارول سي د اوبو رسولو د برق یا د کانالیزاسیون د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښ نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره چې باید وسی زلزله راځي سیل راځي متاسفانه دغه سي بلند منزلونه په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخکې تر هغه داسې تجربه سوي ولې دوی بیا هم ورځي په مغه ځایونه کې کورونه جوړوي و دا کور کې یو منزلې کې پنځه کلاسي هغه مطرح نه دي دغه سیستمونه د دې لپاره څه کول پکار دي استاس په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایلو ته خلک پام وکړي او تر اوسه پر ایو وقن خلکو دا کار کړی دی کنه دی کړی استاس ارزونه استاس نظارت پر دې مسله باندې څومره دی
وکان فربا خور ډیر مهم او حیاتی موضوع ته تاسو اشاره وکړه. لکه تاسو ته هم معلومه چې ورسته د 2002 کال نو ورسته 2002 نو ورسته د افغانستان په لوی خارونو کې خصوصا د کابل خار د نفوذ او هجوم کابل خار ته او هغه سرمایه‌گذاری چې کابل خار کې وسو او هغه بلند منزلونه هغه پیسې چې د کابل خار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یا غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بل ملي استانداردونو په نظر نیول سره دوی هغه کورونه چې جوړ کړو د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دې باندې دې ته متوجه شوی دي. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه استانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه هیڅ په ډېر کم سطح کې دوی په نظر کې ونه ولاړ. لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وایئ چې بلند منزل ته تاسو وګورئ د هغې کامله شنه ساحه ته په نظر نه دي نیولې، هیڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور د هغه د استحکام لپاره په نظر کې ونیول شي هغه هم متاسفانه د جزئي شکل دوی په نظر کې نه ونیول. صرف دوی هغه اقتصادی عبادت ته صرف هغه من شخصي منافع لپاره دوی په نظر کې نیول شوی دي. خو متاسفانه دولت په دې اړه اوس په اواخر کې په دا وروسته د دینه چې باوجود دې چې ډېر پیشرفتونه شوی دي ډېر تاسیسات او ډېر بلند منزلونه په کابل کې جوړ شو. خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو مقرره چې موږ د ارزیابي اثرات موجستي د پروژې د مختلفو فعالیتونو په بخش کې وګورئ تنفس کړي او موږ لرو د مقرره او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دی مخکې چې جوړ شي ما مقام اشاره وکړي بعد د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه او بخشی دغه مقررات او قوانین خو موجود دي، اما څنګه کولای سو چې دغه خلق دي ته پیسې راولو د مسلې ته چې هم دغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي؟ څه باید وسی چې دغه خلق دغه مسله په پام کې ونیسي؟
بالکل اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي او همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو لپاره د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا اوس ما مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کیږي. هم د اوس باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولای شو چې دغه موضوعات خلکو سره شریک کړو او خلک نه بعد موږ تقاضا هم داده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. دولت دې باندې کار کوي او هم د اوس هم په مختلفو آبادو یعنی د مختلفو نگانه دی باندې غور کوي او دی باندې چې پالیسیګانې اصول او تازلمانونه لرو چې موږ څنګه کولای شو هغه یو کور یو د بلند لپاره څنګه یادي استانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کولای شو همداسې موږ استانداردونه لرو چې باید هم پر خلک په نظر ونیسو. خو دې ما مخکې هم ولې سو کلام قانون مخته دا موضوعات متاسفانه چې یو لري د ست راغی چې خلک د مجلس مخته هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دغه په نظر کې ولول ول متاسفانه دولت هم د تفاهم راغی او خلک هم په دغه موضوعات ته اشاره و متوجه ونه سو. اوس دولت به باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اکلاب جدي اقدامات او عملی اقدامات تر طرفو د پراتون کې لپاره د کابل لپاره نور لوی خارونه لپاره دا که دې ته یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خورې چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به معلومی دي د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه هم د پاسیو دي اوس موږ د ماستر پلانونو لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم دغه ماستر پلانونه لرو چې دا موږ سره ډېر او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مویزستی او اجتماعي او اقتصادي د مسائل لپاره د ماستر پلانونو د کول چې موږ پر راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله د مشکلات ولا مویزستی.
مننه کوم صدیقی صاحب. البته نور اوریدونکو ته هم ورزو خو یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې د هابیتات یا د استوګن موضوع چې د یوازې په شهرونو پر نه محدودېږي. افغانستان هغه یو دی چې یو ډېر فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند کوي په کلو باندو کې چې یالته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی هغه اساسي شاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغه ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوي برابرولای سو، دا هم دا مسلې هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ما کوم اشاره وکړ چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس تاکید په غلو خارونو د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون هغه پلاني ساحه چې د دولت له طرف هغه پلان سیوي د نقشه سیوي دی باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعات تاسو اشاره وکړ د خلکو د باندېو کلی کې چې ژوند کوي هغه لپاره هم دولت هغه خپل اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ اوسو میاشتمه کې چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې ډېر یو د موږ او تاسو یو ښایسته او منظره او طبیعي زیرمه هغه لري، منابع لري، هغه موږ د قوانین او مقرراتو په اساس موږ د ساتل شوی ساحت په لیست کې شامل کړو، دا اعلان کړو. د دې یوازینی علت دا و چې د خلک څنګه کولی شي د هغه د هغه منابع نه د هغه فرصتونو چې خلک دپاره موجود دي دوی څنګه کولی شي د هغه منابع نه استفاده وکړي، خو په شرط د دې چې دوی باید هغه پایداره وده چې موږ پایداره وده یو انکشاف پایدار و د هغه په نظر نیولو سره دوی څنګه کولی شي خپل شرایط او ژوند برابر کړي. او داشان هغه کله چې هلته د دوی مسؤلیت چې د خپل د بقا د ژوند دپاره دوی نه باید هغه یوونې ته قدر کړي او د خپل ژمې او د خپل کور دپاره په ژمې کې دی نه تیر کړي. خلک هلته هم موږ کولی شو د هغو د پله لارښوونې عامه پوهاوی په لاره کې واچول او دوی ته متوجه کړو چې د خلک کلیو باندو چې هم ژوند کې دوی هم مسؤلیت لري او دولت هم مسؤلیت لري چې دوی دپاره هم هغه حداقل ابتدایي هغه تسهیلات او هغه فرصتونه چې باید خلک ضرورت هغه ورته برابر کړي، لکه چې خلک دوی ته برق ته ضرورت لري، خلک هم ورته بسایده کې همداسې نور منابع او همداسې نور مسالې خلک دپاره باید
نن نه کوم څه څه بیا هم را سره پلایم کې اوسې جاي او متوریدون کې بر واخلو پلایم کې دی منتظر دی ډیر وخت پات سره بخښنه غواړم. بلې مېرمنو کې خپل ځان راو پیژنې یو د پروګرام مربوط کوم پښتنه یا نظر کلري او دارت وېسټ چې په ساده ژبه درته وایم ژوند څنګه دی څومره په خپل کور کې اوسه یاستي.
السلام علیکم مالیا شکل الله مشفقین د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خارنا. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا ده چې کونړ یو ډېر ښایسته ملک دی، د چاپېریال د لحاظ نه هم او آب وهوا هم ډېره ښه ده، لیکن دلته چې دا کومه لویه واله چې کله خارجي قواوې وي دلته اوسېدلې هغه یو اوسپنیز جال په دغه واله کې ایښودی دی او هغې ته هر قسمه کثافات ګند بلاوې په دغه واله کې سپي هم راځي، چرګان هم راځي، ښه هم راځي، نو دغه ځګینې دا چاپېریال ډېر خراب کړی دی. څوک دی ولید سر باندې نشي تېرېدلی، سړک کې نشي تېرېدلی، دا اوس هم پراتې دي، هم یې اوبه خرابې کړې دي، اوبه د ژوند یو مهمه برخه ده. او دا اوس چې دا دلته صفر
بله فکر کوم چې د دې اوریدونکو اړیکه پرېسول یو بل اوریدونکو بیر وخت وخت ملاج دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې او د کوم ځای مو زنګ والی.
سلامونه پر بازار ورته ته تخنیکان کوته ټول اوریدونکو ته محمد اسماعیل قلم یارم دم غره ډیران لاس پان کړنه
قلم یار صاحب ډیر ښه راغلی خبرونه ته مهرباني وکړئ تاسو د دې خبرونه په اړه تاسو نظر څه دی چې ویل غواړي او په لاند د تو ایم چې ستاسو په کوم محیط کې چې اوسېږئ څومره هوسایست. البته په پښتون سره چې تاسو خو د افغانستان د باندې ژوند کوي، په ایران کې ژوند کوي، نو په افغانستان کې دننه د کوم ستونزې چې دي تاسو څنګه ورته ګورئ؟
او بالکل ډېر مننه کوم ورکان چې ډېر ښه موضوع ده. په افغانستان کې کوم ستونزې زیات دي؟ نو ځکه چې افغانستان په طبیعي هوا ده، ځکه چې زیات ښکلا دي، نو طبیعي منظرې زیات لري، خو متاسفانه چې دوی زیات پاملرنه نه کوي. اول مو تاسو ګورئ دا غشنه ستن ځنګلونه ونې جدي دا اکثره قطع کیږي، چې دا کله چې قطع شي نو دا د انسانانو او د حیوانات په ټول ژوند باندې مستقیم اغیزه کوي. نو هیله مې دا ده چې دا ځنګلونه ونې چې دا باید قطع نشي، ځکه چې دا د چاپیریال د ښکلا د انسان د صحت لپاره ډېر مؤثر شدي. که چېرته دا ځنګلونه وغني
قلمیر صاحب زه یو بلې پلاند یو بل پښتنه در نه مطرح کوم زکه تاسو د افغانستان په گاونډي هیواد کې ژوند کوي یالته وسیږي تاسو په مقایسه شکل کراته وایس چې حالت د هغه هیواد او د افغانستان د ژوند ترمن زیات دی کوم معیارونه چې په کورونو کې سته څومره توپیر ویني څه فکر کوي آیا څومره ممکنه ده چې افغانستان هم هغه سي معیارونه ولري ایا توپیر پکې ډیر دی؟
بالکل توپیر خو نو بد بخنه وای چې افغانستان د ایران سره زیات توپیر لري ځکه چې دلته کوم دستګنې کورنۍ چې دلته دی هر کور یعنی مستقیم دوی ګاز ورته کاشتي او اوبه ورته کاشتي په کانالیزاسیون سیستم او هر څه برق هر څه منظم لري خو متاسفانه په افغانستان کې دغه شان په اطراف کې خو بیخي نه لوکیږي اما په ښار کې زیات ستونزې لري
بله ډیر مننه کوم یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون پر کرښه دی فکر کوم چې زموږ اړیکه پرې سوي دي د اوریدونکو سره مو صدیقې صاحب تاسو به هم خامخا یاستې په لاین کې غواړو بیا هم تاسو ته راسو دا کومې نیمګړتیاوي چې یادېږي تاسو څه فکر کوئ چې دا کومه څنګه بیرته احیا کېدای شي
بالکل دا مشکلات او کومې چې تاسو موږ ودوالې دی باندې اشاره وکړه دا ورور بلا یو ورور هم دی کونه نشه تماس نیول دی د کثافات موضوع یادونه کړ چې متاسفانه دا ډیر نه یوازې په ولایت کې بلکې خصوصا په د لوی ښارونو کابل ښار کې دا ډیر یو جدي او ډیر یو مشکل او اساسي ستونزه پر خاریان د پر مبدل شوی دی په دې خپل دولتونه هم دولت باید اقدامات وکړي دولت هم خپل اقدامات کړي خو متاسفانه چې هغه شرایط یا هغه مامک هم اشاره وکړه معیارونه شاید او هغه تاسیسات زیربنا او چې باید په کابل کې دی خصوصا د فاضلاب د مدیریت لپاره چې باید جوړ شو متاسفانه چې نشته دا ورځ په ورځ فقیګه او ډیریګه د کابل خاراند پر دې او غته ستونزې پر هم جامد او هم مایه او فضلا او کثافات او د خلک پر مبدل شوی دي تاسو چې دولت بده اکله غتی او اساسي اقدامات او هغه ریسایکل یا بازیافت دوباره چې موږ ورته وای هغه جوړ نه کی دا مشکل متاسفانه چې ورځ په ورځ زفګی ډیر کیږي نور خلک هم همداشان تر سوچ د کابل او د نور مختلف لوی قانون سیستم کانالیزاسیون جوړ نه شي متاسفانه چې دغه موضوعات او مشکلات به نور هم اضافه کیږي او دولت به دې باندې جدي اقدامات وکړي او ان شاء الله چې کوي او د اکل تر سوچ د مشکلات حل شي دا ډیر مهم موضوع ده همداشان د نورو نمګالتیا او هغه مشکلات استا خو نه یوازې د دولت مسؤلیتونه ده بلکې په دې اړه عام خلک هم مکلفیتونه لري مسؤلیتونه لري چې فرضاً یو کثافات یو قوتي یو شی چې عام خلک هغه غن استفاده کوي به هغه د هغه فاضله یا زباله لري چې په سره کې چې دا حتی اقل هغه کوچنی مسؤلیت دي چې د موږ استاد هغه یا هیوادوال کول چې په دې اړه خپل داینه او مسؤلیت ادا کړي نو د مال نظر باید هم دولت تر مسؤلیتونه چې خلک د تحصیلات یا هغه امکانات او شان برابر کې چې خلک وکول چې دغه نه استفاده وکړي همداشان خلک عامه خلک هم د مسؤلیت لري چې د محیط زیست لپاره د خپل د محیط او د کور نشورو تر باندې کله خارو پورې دوی هم مکلفیت مسؤلیتونه لري چې دغه د منابع او محیط نه باید استفاده وکړي که استفاده هم کوي دوی ته پایدار او دوامدار وره پښه اغنه استفاده وکي یعنی مکلفیتونه مسولیتونه د دواړو جانب د هم دولت ته مکلفیتونه لري تر څو چې دولت اقداماتونه کوي هغه اساسي تاسیسات او هغه اساسي قانون او موضوعات ته لاسرسي او خلکو د لپاره مهیاونی کې دا مشکل به ستونزې حل نشي او همداشان خلک هم مخکې هم اشاره وکړه د مکلفیت او مسولیتونه لري په دې اکلا دولت سره لاس ورکي او حکومت او همکاري وکړي تر څو موږ کولای شو پر راتلونکو یو خایسته او پاک او واري محیط او چاپریال ولرو
بله ډیر زه ته مننه کوم سید قیسی بیا هم خبرونه په پای شی بو کې او د دې موضوع د اهمیت په خاطر باندې چې د دې لپاره چې خلکو ته بیا هم موږ دا ورپیاد کو چې مخصوصا په دې اوسنۍ شپه ورځو کې چې د کورونا وبا په ټول نړۍ کې په خورېدو ده او خورسته ده او په ډول د خلکو پر ژوند باندې اغیز کړی دی خلک خپل کاري محیطونو څخه ډیر په کور پاتېږي او سپارښتنه ورته سوې ده چې په کور کې باید پاتاسي. نو موږ باید کور یوازې د یو پناهګاه په څیر باندې ونه کارو، او یعنی موږ باید په کور کې د امنیت احساس وکړو، د یو هوسایي احساس وکړو، ځکه هلته زموږ ژوند دی، زموږ کار او هر څه ورسره تړلی دي. نو بیا هم په دې برخه کې په یو دقیقه کې ستاسو څخه بیا هم غواړم چې د دې موضوع اهمیت په اړه خلکو ته لږ رڼا واچوي چې څه باید وکړي که په وروستي شیبو کې راته وایست. مننه.
بلکل موقعاً چې تاسو مو د کرونا یا کووید 19 موضوع چې راغله، دا واقعاً ډېر خپل اغیزې اثرات وکړ په خپل په ټولو خلک باندې، په ټولو نړۍ او جهانیانو، خصوصا هغه خلک باندې چې دوی هغه ابتدایي تحصیلات د پر لاسرسی نه لري، هغه ډېر متضرر شو دغه موضوعات کرونا د امراض لګانه. خو خلک دلته او هغه خلک چې دلته خصوصا هغه ابتدایي امکانات نه دوی لاسرسی ورته ونه لري، دوی باید حداقل وکول شي خپل د ژوند او محیط لپاره د هغه منابع نه باید استفاده وکړي چې د مثال په توګه دوی، یعنی دولت هم د مکلفیت دوی خلک لپاره هغه پاک او بو او محیط برابر کړي، او خلک هم په دې کې هغه ابتدایي او اقدامات هغه کلینیک او راهنمودونه چې د مختلف ارګانونو د صحت عامه او مختلف د ښاری موضوعات په نظر نیول سره دوی باید دوی کول شي خپل ځان هم د مو محیط دغه ناوړه مرض څخه وژغوري او د ځان لپاره محافظت وکړي. یعنی دوی باید دوی کول شي د راهنمودونو د صحت عامه د ملي بل مللي د سازمان صحي سازمان څخه استفاده وکړي، دوی کول شي چې خپل ځان او د محیط لپاره حداقل وکول شي دغه مرض نه موږ ځان وساتو.
ډیر زیاته مننه کوم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او دوامدارې ودی یا انکشاف پایدار د تنګې مشر نقیب الله صدیقي کور مو ودان زموږ خبرونه هم دلته.